درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ساده رډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې عموما مونږ د ساده رډیو مجله خبرو دا یو کلتوري او فرهنګي مجله ده خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي د اکی چې په تیر میاشت کې 233 وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. او په لیبیا کې د جنگي مشر خلیفه هفتر وفادار ځواکونه ویلي دوی به د ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. بشپړ خبرونه واوري. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیرې ومیاش کې 233 وسلوال طالبان په بیلابیلو عملیاتو کې وشل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. شاین خولي اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د ومیاشتې په اوږدو کې د هوایي او کومندوز ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، په هریاب او سمنګان ولایتونو کې نه لوی او کوچني پوسی عملیات کړي. د 209 شاین خولي اردو ویان حنیف رضایی تیر مخام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27 سرگروپ دشمن که در بین از اینا 4 ولسوال حرس افغانای طالب هم هستند کشته شدند و 147 تن دیگه به شمول 32 نفر مسئولین ارشدشان زخمی شدند.
خغل رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک کسان نیولي او همدارس ودرش سره نور وسلوال دولت سره یو ځای شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوی ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمیرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم د همدوی پر کارونه دی. د ننګرهار د کرن ریاست په پام کې لري چې په 50 چری بمزکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو خنتی جوړ کړي او زکه د دې باغونو د پراخولو پر پلان کار پیل شوی.
په ننګرهار کې ورستیو کې کوم باغونه جوړ شوی دي خو حاصلات ور کړی دي. له همدې امله ورس تر بلې د خرما باغون ته بلرنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکي ولایت دی. اوس هم له سیمې او نړۍ څخه خبرونه. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 116 کسان وژل شوي. دا جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته لاغې د ایران لخوا اعلان شو چې امریکایي، کاناډایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیر وطنه د ایران پر توغندیو لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونو دی د بوئنګ 777 الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي دي دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورډ او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري ځکه په پیښه کې ښکیل بوئنګ جټل وتکه په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. د الوتکه د سې شنبه پورز د امام خمیني له هوایي دګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راول ویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږ اویا تنه سپرلی ټول مړه دي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او پنځه سویډنیان شامل دي. دا په خاصو ساعت وروسته لاغه وشو چې د ایران پاوس په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پاوسو وبخي. دا پیخه وروسته لاغه وشو چې د ایران پاوس په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوزي اډه د بالستیک توغندیو حمله وکړه. په لیبیا کې د جنگي مشر خلیفہ حفتر وفادار ځواکونو ویلي دوی به د ترابلس د نیول لپاره جګړه ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا او ترکیه په لیبیا کې دوربند غوښتنه کړي. د خلیفہ حفتر د لیبیا د ملي پوز په نوم ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه وساتي چې د په پلازمینه ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. حفتر چې په خای د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکاري ویلي د دې جنرال دریس په دې معنی نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند وخت نه راتوي، بلکې د په وینا د هر ډول اوربند لټنګېدو مخکې باید شرایط پوره شي. لیبیا له هغه وروسته چې په 2018 میلادي کال کې د غلطه د پخواني اوږدې مودې واکمن معمر قذافي له واک لري شو ووژل شو، په کورنۍ اخوډب کې ښکېل ده. دا هیواد د محل دوه رقیبې ادارې لري. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې لاغې څو ریپورتونه راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارلو پر طرحې کار پیل کړی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په سیاسي دود د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبه د شپې را په دیخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوي طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. خغلی اندرابي زیاته کړه چې د دې پلان د عملی کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دوه پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمي افته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لا تو څیرو څو د هوزول نننوي واقعیتونو سره سمون ولري. لمړی طرحه د محل په لمړی او پنځم هوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شوه چې هوزه 1 او 5
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپل خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل خاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې ترڅ کې تر اوسه لک تر لګه 13 کسان نیول شوې دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا زفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14 حوزه کې د چړې په گزارونو وواژه. لدې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د زفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي، خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله او دیگر نهادهای امنیتی امنیت ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندې وای. لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې ویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلارې جوړه شوې او همدارس د امنیتي مسولانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1991 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران لدان دولر اکرل او د هغوی پر ځای نوی کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوی اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په اړه مجیب الرحمن حبیب زید تفصیل راکړي.
د ټولنیزو او صنعتي ستونزو لښتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتې دوه دی. تخمینه فقری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلوونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن صنعتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. اغلی فقری وایي چې د موټر چلوونې پر مهال لګن شمیر ستونزو سره مخ شوي او کله ناکله نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوي او هن ورته پکې سپورې هم ویل شوې.
بازدې با اسانی نمیتونه خانم درایو وکنه. د هین درایو
بازدې یو اسانی سره مېرمنې نشي کولای چې درایو وکړي. د درایو پر مهال یعنی د خلکو نامناسب چلن ډیر زیات دی. دوی موټر چلوونکو مېرمنې جوړوي په خار کې لاس قید کوي، اشپلاق ورته وهي او همدارنګ بد چلن ورسره تر سره کوي چې دا د دوی پر روحیا ډیر بد اغیز کوي. تخمینه زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل خزینه شي کولای چې په ټولنه کې لا مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د خزینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خزینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13.9 میاشت چکه درې سوه خزو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبدالله خان داسې وایي:
از آغاز 1398 تا اکنون
د 1300 نیم کال لا پیل څخه تر دمه کابو 300 میرمنو ته موږ ته ترافیکي زده کړو زمينه مساعده کړې ده. یعنی دوی ته مو زده کړې ورکړي دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا منی په بلخ کې د غوتو پښمیر لاخذو یوه ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلون راهیسې څه باندې 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. اغلی منی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند د تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
موږ تر دمه 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د خوځو پوړاندې ستونزې زخت زیات دي. ځینې کورنۍ دي چې د غوی میرمنې لونې او نورې خزه پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې غوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت کوي. تمنا مینی وایي چې ځینې میرمنې د موټر چلونې لزده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د غوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی لګواخونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیک د قانون پر بنسټ خزه هم ورسلات لاسکلنی کولای شي چې د نارینه او پښان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز سر لاس کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنې د نور ولایتونو پښان په بلخ کې هم د خزه لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څکم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسولانو په خبره چې د عملی موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشټون ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خزه بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله خزو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. موجب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبريدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدارنګه
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج خلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شو ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغي ګو.
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای، نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماتم نه کی.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړه وو د سر پراشوټي جمپر حلق قلم راته نیولای وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا، ته خو دوران کلی رغون کې زوړ شوې، تا خپل تور ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کابل با په 2023 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه شي. د اسلامي همکاریو د سازمان علمي او فرهنګي څانګه په پام کې لري چې په 2023 کال کې کابل د اسلامي نړۍ د تمدن د پلازمینې په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري وایي ټاکل شوې ده چې په دې مناسبت د کابل ټولې فرهنګي او تاریخي شتمنۍ معرفي شي. باوري زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل فرهنګي ونې ونمانځل شي او په دې اونۍ کې به د کابل ښار فرهنګي او تاریخی څنډې معرفي شي. دا یادونه وړ ده چې تر دې دمخه د افغانستان غزنی ولایت هم د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه نومول شوی وو. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی عبدالقادر فاروخ د زړه د حملې له کبله وفات شو. قادر فاروخ چې په ګڼو فلمونو، تیاتر او تمثیلي ټوټو کې رولونه لوبولي وو او په رسمي ډول د تمثیل د استاد لقب ورکړل شوی وو، په وروستیو کې ناروغ وو چې د تداوی په خاطر ترکیې ته لیږل شوی وو، خو هلته یې په روغتون کې زړه ودرېد او له ژوند سره یې مخه وکړه. روح دې ښاد وي. دا پاتیرو دوه نه یو کې د سینما او تیاتر دریم هنرمند دی چې وفات کیږي. تر ارواحات فاروخ مخ کې د اسدالله تاجزي او آصف جلالی د مرګ خبرونو د هغوی عزیزان او مینوال د ویر پټغر کې نولې وو.
ماشومان ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړئ، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ رادیوي مجله پیلو
او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپریږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسی. دا مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردګ سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ عمله تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
څوري ګړې تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې دي.
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نننم سبا په دې لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډېری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپلې خوښې، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجلې دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګه د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې باس پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنا ډیورن ته ځانګړې شوی و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوی و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقالې لیکنې راغلي دي. او د ورستۍ ولسمه غنه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موجودي.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورنې لورې چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپلو جیبونو ورکوي. کلیوال ملګري ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولوي، څوک یې ورکوي؟
که غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کیږي او د افغانستان اکثر لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول او د یو د بل له فرهنګ، له افغانستان، له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نوي معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتیا هم دای اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمينه مساعده کړي او چاپ ته ملاتړ.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی، په دغه برخه کې مو څېړنه هم کړې ده چې 9/11 کومه پیخه چې رامنځته شوی ول هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوي چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
دا څه ده چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل دا څه ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی دا څه لګی دا چې بخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم څه یو شکل موجود و او کوزه پختونخوا کې هم بره پختونخوا کې هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه، او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استره او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولې ده، پلنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغیر په کرامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیغه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې موږ سره راغلي دي، او یا اپروچ کمې و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیوال کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویل چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د 11 د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړي زاویې لمخې ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره هم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر صحه ده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوشوالي ته ډیر پام لارنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریخي مو هغه بیرته ژوندې کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه یم اخیستی دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لدغه پیښ وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوي لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به خای یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښ رامنځته کیږي ټولنه نړۍ دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
د ټولن وضعیت دا دی چې یو خود د پیښ نه وروسته کومو ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا ها مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یې نو هغه پر لری پرتی سیمه چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو پر رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ټول ارتباط یې راوست نو هغه سيزونه اوس ښکارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندی شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو څومره اغېز کړي
اړیکه کومو ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوط شوې ده دي چې یو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لريواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حد بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویان هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبرې
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدہ قانی کون کې ده
دا سیدا چې کانه کون کې خو ورتنه شو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون کې کومغو وایو نو بیا به مونږ ود شو مونږ به پزای ودری باید چې مونږ کانه خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزاده د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر څه حدا ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري الته معاصرین دي ام فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار ته خلق چمتو شوی دي او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نږدې نږدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې پسلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی کی
ډیر مننه
ډیر مننه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ځوان شاعر جلیل وای چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني. نو موږ وړه زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلې.
فنکار
جلالی صاحب ک د خپل شاعری د پیل پاړه درته وای چې کله راغلی دی خوته او څنګه راغلی.
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو بل خبره زوایم چې لوی لاتی دا کېدلی شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو. فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم خو موده کیږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کیږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کیدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی به وي. دا معلومات ماته هم نه کیږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبر راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي مشاهده کوي له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي نو د ذوق د لوړېدا یو علت کیدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي هغه څه چې ډېر ویل کیږي نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شی لیکي یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت دا کیدلی شي دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو نو لیکلی شمه که نه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مو چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کړم یا مقصد یو ترېنه جلا کړم نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کړم.
تاسو یوه خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپلې شاعرۍ ته ګوري له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده آیا ښه شاعري ده ښه نه ده کنه. دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کړي.
بالکل اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي. وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نه شمه لیکلی ډېر وخت کیږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کیږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه خکیدا لامل کیدلی شي دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسیدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب تاسو به شاید لیدلی وي یا به اوریدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاڅېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه را پاڅېږمه نه مې وي خیالونو کې شعرونه او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه او موده کیږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده موده کیږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده ملا راکه چې وڅښمه څاښتونو کې شعرونه او چې څه غواړي له مانه نه پوهیږمه حیران یم چې څه غواړي لمانه نه پوهیږم حیران یم رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی ساکی راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه او راتګ ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی راتګ ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی شیندم به په لالی باندې ګلونو کې شعرونه او جلیل زه به کیف ته محبت ور ځینې اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شعرونه.
جلالی صاحب، اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي، کنه یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، که نه وایه چې راځه سوچ پرې وکړه چې څه وایې.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلق ترینه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي، نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي. د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي، ما وړاندې یادونه وکړله، زما په اند باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې دا چې په دې کې ریاضت هم پکار دی، خو لکه د ریاضت تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډیر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډیر کمزور یم، دغه شان نه شم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه، نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ، مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ.
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم، نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه، فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په اند باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایمه چې دغه ښه دي قوي دي، او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پات شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایمه چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډیر بې وفا کوو لالی به وفا هم کوله، او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، ومن خپل حال ته مې خپل ژړا هم کوله.
کیسیز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکی سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشې سره څوک ولګېد. مخ مې ورواړاوه. یوه کوچنی هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړغږ مې واورېد. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټې جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغږ وویل. له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل. ډاکټر یې؟ ومې خندل. نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله. هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه. د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم. 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود. خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. په خپله تاواني شو. ور ومې کتل. ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي. خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي. ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه. خود موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست. 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله. بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي. نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم. پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دې خوا را روان دی. بصیر نومېږي. بد ستونی لري. نارې یې ما اورې. غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي. ټوله ورځ نارې وهي. خدایه، ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله. ښېره مه کوه. د ماشوم د تندي نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي. که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته. خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼي پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د وداسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
رحمان بابا،
رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلاند ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو لخوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو بر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1024 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزي څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفي شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بې له عشق بل هیڅ شی نه پیژنده. مینه د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ حزرخانې ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلي کې به دی د یوې ونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به یې ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1913 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته، په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقې، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهیږم چې آهو یې که جادو کړي. دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړي. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېلنی و ځان ته لوکړي. نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، دا محنت واړه بې ځایه بې قابو کړي. پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهیږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز مې اوري، بیوس سوز مې اوري، ساز مې اوري، زړګی مې اور اخلي، زړګی مې اور اخلي، نور چغې وهم، زخم مې زور اخلي، نور چغې وهم، او وینه مې شور اخلي، نور چغې وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدای، د دې وطن حالات نور نشم لیدای، او ته هم نه یې چې زړګی مې سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره،
ته خو دوران کلی رغون کې زوړ شوی تا خپل تور ګیره هم دې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بې وسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي پلارا خبرې دلته اور راکوز دی پلارا خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړه ما خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړه ما ډېر راډک شوی چې ښه سپکړه ما چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشتا الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټه رازنی پور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټه رازنی پور خوړو پلاره په دې وطن کې څه ونشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله د سرامات شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینې ووجلا او احساس توفان خاوري کړ پلارا ستا بچې يم ستا پل تپ خرسوم پلارا زستا بچه یم ستا پل تپ خرسوم چې دی په پل لاړ شما پلار کوخه کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک کری اریکم یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک کری اریکم د مرغۍ ورانه زاله ورغوم د ښوونځي توره تخته جوړ کړم په وینو سور سړک له وینې پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان یې له شر خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو زه که تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور می ترشاله کده غر غوند سړی نشته د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوند سړی نشته اوس د تیرو تور لخر په زکه ځان ساتم چې سما و مخ ته د سپر غوند سړی نشته د یارانو د شیرینو د یار چا داسې بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ دا خار تمرا بدرنګ نو دا خار چا
دا سی بدرنگ دا خار دومرا بدرنگ نو دا خار چا دا